آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی. دا شغ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو الماس و بیا به داسې پیدا نه شو په خوځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حذف شوې. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبوري بدله کړې. دا به هم واوري
موږ د نړۍ ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو.
د پښتو له نویو چاپ شویو کتابونو مخبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. سندرغاړي قمرګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواښه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوز کړل. د دې تریخ ژوند په 1426 لمریز کال کې د شکوریې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و. تبله به یې وهله. خود سالندی ناروغی پوچوانی که شوند واخیست. ده قمرگولی مور پا کوچه کخته و چی بیال هم دی ناروغی رنده شو. ده شکریه نوم ده دی انا پا حسین بی بی بدل کرد. زکه چی ده ده محرم پا میاشت که زیشی دلی و. و روسته پا دیر لسکلنه که دی پا جلال آباد که ده خپلواکی پا جشن که سندری و بللی او هغه محال ده جلال آباد شاروال دیت ده قمرگولی نوم غوره کرد. سو کاله وروسته ده لخپلی کورنی سر کابل تولیش دیده. او له راډیو افغانستان څخه سندری خبرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا و چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلی په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساخیل و چې په هند کې یې موسیقي لوستې وه او له ساخیل سره بیا قمرګلی واده وکړ. له ساخیل سره د قمرګلی شریک شوند شل نه شو. نولس کاله وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلی چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانی احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلی د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمرګلی ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه. دا سندره وروسته یو شمېر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغلی راستګار لا سجیره دوسره د خبرو پر مهال د قمرګلی پر مړینې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د قمرګلی د هنر سکروټی به ایرې نشي.
باید بگویم که باید ووایم چې دا واقعا له مخکښانو څخه وه. دوی له هغو کسانو څخه وه چې وروسته نسل ته یې چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر یې د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمېر هنرمندان په دې باور دي چې د قمر ګلی پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون باچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډېر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د یو نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین زاخیل لاسو. زه دا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغې خامخا د کمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د کمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نه شي او کله به هم له خلکو هیره نه شي.
د هارون باچا دا نظر د قمرګلی زوی ایمل زاخیل هم غبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بله کړې ډیوه به تل پاتې وي.
د موسیقۍ کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وایي او دوی پخواني هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډېر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډېر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته یې په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوی چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور
مرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د ځورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ورسره د چا زړه ترتلی تیری شي او د ژوند یوه لویه برخه لوی شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغېز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یوه کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دواره کاته نوافل وکړئ. ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړئ. نور راته څه نه راځي، نه پوهېږم. ډېره فقیره ښځه وه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه دې اوسي چې فلانۍ ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه. اواز وګورئ، الماس وګورئ، طلا وګورئ، نقره وګورئ. دغسې خدای تعالی پر باندې رحم کړی او ټول افغانستان ته ډېر په صداقت سره خدمت کړی دی. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته دا تللې ده او ډېر په صداقت خدمت کړی دی. او ډېر یو فقیره یو درویش ښځه ده لاس پورته کړې. خدای تعالی دې ته شمې
د اتلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسه لیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نه وي او ګونګ شي موزیک شخیږي. قمر ګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی. حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله. اوس پکې نه تړنګ وي، نه تړونګ، او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخواني سیمه ییز دودونه چې پکې اوس لوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستانی په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې جنې لیږي میړه کورته، پلار د طرفه مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړ هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې چې هغوی ته پیسې ورکوي، په بوسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بوسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکو، بیا دغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به، نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي، لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. خولې اکثر بعضې صحو کې چې خاري صحیح دي یا هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي، نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یوه شپه وړاندې نکریزي او جامې وړل کېږي، او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کېدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزی موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپی ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو 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 په کمېدو باندې تللي دي تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو، شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ږغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دای زیاتوی وس ډیرای شپانو کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهی او سندری ورسر بولی. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یو ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچۍ مېرمنه ښکارېږي چې ملایې تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. دا لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسی وایي. لارمو سرولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپې ولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کوله، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسولین او فرهنګیان وای دغه د دوی په کمو امکاناتو خپل ادبي غونډو او مشاهیرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا لتیر څو کلونو راهیسی د فرهنګي غونډو لاري لسکونه ځوانان روزل شوی دی. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجاتمل وایي
خو الحمدلله زموږ د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعرې کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لې راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې سته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو. اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعاله وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواد څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدل، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادالی، مرجا، ناوه او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې، خو اوس یوازې د نادالی ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادالی ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی. نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دانې ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه یې کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل شوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی دی چې د کتاب د مخکتنی او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی وو. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې، د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی، که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان نغوړي دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي، او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیزي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د AR په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د درېو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ آی آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا هاده یا دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو.
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وې. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلې ده. د ختیځ ادبي بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1025 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوې سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرمده ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه یې چې دا هغه سپین کاغذ دی، تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په 1025 مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی. چې په ننګرهار کې ختیس خپرم دې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی، او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عزیز لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې، او سچې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضې راغونډېږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلي چاپ شوي دي، لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله ځواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازدیګر کتاب پلورځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازدیګر کتاب پلورځي د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلوی به کتابه کوټه داسې ده لکه بیروحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وای په اوسنی پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساينس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساينس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمند کار اخیستل کیږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساينس او ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمی د ژباړې لپاره پوره کېدای شي. د نړۍ ټول ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا په آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پې ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسېږو، مونږ باید مدافع اوسېږو او مونږ باید خپل ژوند هم پې جوړ کړو.
د نظر خواندان وای افغانستان له نوې ټکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لې نړۍ او په ځنګړي توګه لې ګوندۍ هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیز په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوي، او ویلی شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پوری تړلې وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی که په تاریخي برخه کې دی که په ادبي برخه کې دی که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دې موږ ته وښیي انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی دپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې سوداګرۍ هوایی خدمتونو مخابراتو تخنیک چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سنبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سر ته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.
تنها پسند
رښتیا